السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې کابل ته د هغو بستو یا کڅوړو شمیر 150 ته ورسېده چې ترڅ کې نقد پیسې د افغانستان بانک ته لیږل کیږي. دا چې دغو پیسو موثریت څومره دی په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او میانمار د استازو د منلو یا ردولو وروستۍ پریکړه د دویم ځل لپاره وځنډېده. رویټرز آژانس لیکلي چې ملګري ملتونه به په راتلونکو نهو میاشتو کې بیا د دغې پریکړې په اړه ارزونه کوي. ډیپلوماتانو ویلي دا اقدام د دې لامل کیږي چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام او دغه راز میانمار پخواني استازي ملګرو ملتونو کې په خپلو څوکیو پاتې شي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا چې 198 غړي لري د جمعې په ورځ په دې اړه خبرې وکړي. طالبانو لا د ملګرو ملتونو پر دې تازه ګام څه نه دي ویلي، خو مخکې غوښتنه کړې چې دغه سازمان باید د دوی لخوا معرفي شوی استازی سهیل شاهین ومني. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د لومړي ځل لپاره د مقاومت جبهې اصلي ټاټوبي پنجشیر ته تللی او هلته یې له مسؤولانو، علماو او ولسي مشرانو سره کتلی دي. دغه خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغې خبرپاڼه کې کړې چې پر خپله ټویټر پاڼه یې خپره کړې ده. اعلامیه کې راغلي چې په دغې غونډه کې د پنجشیر او اندراب لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا عبدالقیوم ذاکر او د پنجشیر لپاره د دوی والی محمد محسن او ګڼ شمېر نور طالب چارواکي حاضر وو. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د احمد مسعود په مشرۍ وسلوالو چې ځان ته د ملي مقاومت جبهه نوم ورکوي په پنجشیر او اندراب کې له طالبانو سره وسلوال مخالفت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژدافیره کرینډکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړي دي. کرینډکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوښي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلوبه ته لاره پیدا کړه. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي. د دو ورځو لپاره لوبې نه ترسره کیږي او د راتلونکې شنبه په ورځ به مراکش او کروشیا چې وړمه ورځې د ارجنټاین نه ماتې خوړلې وه د افغانستان په وخت 9:30 سره لوبه کوي. د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه به د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 13 د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د نقدو مرستو له پیل راهیسې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. دغه بانک پرون چهارشنبه وویل چې له افغانستان سره د نقدو مرستو یوه بله کڅوړه هم کابل ته ورسېدلې. د طالبانو پر حکومت نړیوالو بندیزونو ته په پام چې مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه هم پکې شامل دي، په دې اړه چې دغه نقد مرستې د چا لخوا کیږي او هغه په څه ډول مصرفیږي تر اوسه ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان مرکزی بانک چې اداره یې د طالبانو په لاس کې د کابل ته د نقدو 40 میلیون ډالرو مرستو د یوې بلې کڅوړې د رسېدو خبر ورکوي. د بانک پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې یوه سوداګریز بانک ته ولېږدول شوې. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان مرکزی بانک دغه نقدي بسپنه د نړیوالو بشري مرسته بولي چې تر اوسه د کڅوړو شمیر 150 ته رسېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو بهیر پیل شوی، تر اوسه نږدې 2 میلیارد ډالر بشري مرسته له افغانستان سره شوې ده. دا چې دغه نقدي مرستې د چا لخوا شوې یا کیږي او هغه په څه ډول لګول کیږي، د دې راپور تر جوړېدو د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویان او د افغانستان بانک چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نړیوالو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تل په دې خبرې ټینګار کړی چې نقدي مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکوي، بلکې هغه د افغانستان له هغو وګړو سره کوي چې مرستو ته سخت اړ دي. که څه هم د دغو نغدو مرستو د لګولو مسله تر اوسه مبهمه ده، خو یو شی چې واضح دی هغه دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او د مالیې وزارت تر اوسه په سلګونو میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. د اقتصاد پوهانو په وینا دې کار تر اوسه له دې سره مرسته کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډېره ثابت وساتل شي. د افغانستان مرکزی بانک له افغانستان سره د نږدې 2 میلیارد ډالرو نغدي مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د دې هیواد په میلیونونو وګړي د نړیوالو پر خوراکي، مالی او نورو مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی مسی وایي راتلونکي 2023 میلادي کال به هم په دې هیواد کې پر اړمنو کسانو شاوخوا 10 میلیونه نور ورزیات شي او شمیر به شاوخوا 28 میلیون وګړو ته ورسیږي چې د خوراکي موادو په برخه کې به مرستو ته اړتیا ولري. انتخاب کوونکي وایي د دې پر ځای چې د نړیوالو مرستندویو ټولنو د بشري مرستو او له افغانستان سره د نړیوالو د نغدو مرستو په نتیجه کې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر راکم شوی وایي برعکس شمیر زیات شوی دی. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور تر هغو به وضعیت کې بدلون رانشي تر څو د اقتصادي خوځښت او د خلکو لپاره د کارموندنې په برخو کې بنسټیز کارونه ونه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې لکه طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي او نړیوالو له دې هیواد سره د نغدو مرستو بهیر پیل کړی، نړیوالې ټولنې نږدې 2 میلیارد ډالر کابل ته استولي دي. همکار مې نوریاس نوری په همدې اړه د اقتصادي چارو له کتونکو ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې دغه مرستې په څه ډول له افغانستان سره کیږي او مصرف یې څه ډول دی.
دا پیسې چې راځي دلته د بانک بینالمللي افغانستان له لارې بیا بانک مرکزی ته ورکول کیږي، ځکه چې بانک بینالمللي افغانستان د ای ډی بی یا بانکینګ شافی آسیایی شریک ده، نو ځکه د اعتبار وړ دی هغوی لپاره. هغوی بیا پیسې د هارد کرنسی یا د سخت پیسې چې د ډالر دی دا دغه په مقابل بیا دوی افغانۍ را نیسي د مرکزی بانک څخه او دا ډالر دوی سره پاتې کیږي چې د خپل ضروري لګښتونه تامین کړي او د دوی په اختیار کې ډالر شتون ولري تر څو وکولی شي دا کیش انفلوئنس یا دا جریان د پیسې په اصطلاح اثار په مارکیټ کې خوندي وساتي. او په عین زمان کې کله ناکله دوی دا پیسې دا ډالر په مارکیټ کې ارزه کوي او دغه په مقابل افغانۍ د مارکیټ څخه راټولوي او دا د دې سبب ګرځي چې د افغانۍ خپل ارزښت د نورو پیسو په مقابل کې له لاسه ورنه کی. یو دلیل د ثبات د افغانۍ د پیسې هم دغه بسیري چې راځي افغانستان ته او بیا په افغانۍ بدلیږي.
حافظي صاحب، دغه مرستې د کوم هدف لپاره ترسره کیږي او ولې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه راوستی؟
دا چې د عمومي اقتصاد لپاره ګټورتیا نه لري او د خلکو د معیشت د بدلون لپاره، مثبت بدلون لپاره کوم رول نه دی لوبولی تر اوسه پورې. علت دغه دی چې د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینولو لپاره یا د کار د زمینې د ایجادولو لپاره او د انکشافي پروژې د تمویل لپاره دغه پیسې څخه ګټه نه ده پورته شوې. نو په کار دی چې د درې اړخه هم هغه مرستندوی هیوادونه چې مرستې کوي او دا پیسې برابروي افغانستان ته، هم سازمان ملل متحد چې دا پیسې د هغوی د لګښتونو لپاره بیا ورکول کیږي، او همدارنګه د طالبانو موقت حکومت باید په دغه اکله رڼا واچوي او خلکو ته حساب ورکړي چې دا پیسې څونه راغلي دي، د څه مقصد لپاره مصرف شوي دي او په نتیجه کې څه ګټورتیا افغانستان خلکو لپاره پیدا کړي دي د دغه پیسې د مصرف له امله. اما متاسفانه تر اوسه پورې یو واضح او شفاف گزارش دغه په اکله کوم راپور نشته دی، نه ملل متحد سوایي، نه حکومت موقت د طالبان سوایي، او نه هم مرستندوی هیوادونه په دغه اکله، مخصوصا امریکایان دا توضیح نه ورکوي چې دا پیسې څه ډول مصرفیږي او د دغه مصرف په اکله څه شفافیت شتون لري. نو په هر صورت چې دا پیسې د افغانستان په نوم راځي، د افغانستان خلک حق لري چې وپوهیږي چې دا پیسې په څه مقصد دي او نتیجې د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره څه او د خلکو د معیشت د بهبود لپاره څه ګټورتیا رسولی دي.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
وسم په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت ته ورستنی ګو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی یو اوږده ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستلی چې پکې ډیر خبريالان نیول شوي دي. دغه کمیټې د 2020 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې خبريالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر کورنۍ بنسټونه هم دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې په افغانستان کې دا مهال خبريالان له بیلابیلو فشارونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډیر خبريالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2020 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبريالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په سلګونو افغان خبريالان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبريالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کېږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبريالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبريالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
دا مهال خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي دي فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجه دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظه خوندی نه احساسوي. ګڼو خبريالان سلام اکثره خبرې کړې دي، دوی وایي کلمو چې خبر خپور سي چې دوی ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو او داسې فکر کوو چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یو اداره به مو ورغواړي د دغه خبر د خپرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کېږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې زندانی خبريالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دغه کمیټې په وینا د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې د هغو خبريالانو شمیر چې په اوس وخت کې د هیوادونو په زندانونو کې دي 363 ته رسیږي چې دا د تیر 2020 کال د همدې مودې په پرتله په 40% زیاتوالی ښیي. ایران د لږ تر لږه 28 زندانی خبريالانو پر لرلو سره د دې کمیټې د فهرست په سر کې دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جودي ګینزبرګ وویل دا چې د ریکارډ تر کچې خبريالان بندیان دي دا یو بحران دی چې په نړیواله کچه د ډیموکراسۍ کمزورتیا منعکسوي. هغې ویلي د زندانی خبريالانو د سږني کال فهرست دا په ډاګه کوي چې حکومتونه هغه راپورونه چې له واکمنو د حساب اخیستو لټه کوي زیندی کوي او زیاتوي. د ژورنالیزم جرم ګڼل په زندان کې د یوه خبريال له ساتلو ورهاخوا نورې اغیزې هم شیندي. د نوموړي په وینا د حیاتي راپورونو په مخنیوي سره خلک له هغو معلوماتو بې برخې کېږي چې له دوی سره په خوندیتوب د معلوماتو په زیاتوالي او ځواکمن کېدو کې مرسته کوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د وروستي راپور په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو له دې مخکې ویندویانو په دې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او رسنۍ هم باید دغه اصل په پام کې ونیسي. په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د جمهور خبري آژانس هم د بندېدو خبر ورکړ. د آژانس پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. د رسنیو د مدافع ټولنو په وینا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په سلګونو رسنۍ د فشارونو یا اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او ډېرو خبريالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه